غریب جانانا مشال رادیو د مهال په پښتور کې د سهار لس او کابل کې نهنی بجی دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته خراغ لاس پم. په خبرونه کې د پاکستان پوز مشر سرګندونی په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د سیاسي مشرانو ګوندونو او مدني ټولنې غونډې او سرګندونی د پېښور د برید کار شوی اوس د کوونکو د میندو او خویندو خبرې د پاکستان ولسمشر بلوچستان ته د ورځنی سفر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مرکه او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان پوځ مشر د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی پلان د سمدستي توګه عملي کېدو غږ کړی دی. د جمالت اسلامي امیر سراج الحق وایي سیاسي ګوندونه د مجبورۍ له کبله د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا شول او نن د هند بهر په شاوخوا هیوادونو کې د 2004 زیږیز کال سونامې د ښکار شوی په یاد غونډې روانې دي. مشپړ خبرونه د پاکستان پوځ مشر پر پوځ او استخباراتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د منظور کړل شوي پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناک ګامونه واخلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي د جنرال راحیل شریف دا خبره تېره ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې غونډې مشرۍ پر مهال وکړه. بیان وایي د پوځ مشر خپل هغه هوډ تکرار کړ چې سغدریزي او ترهګري به له بېخه باسي. بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف د هیواد د سیاسي مشرانو ستاینه وکړه چې د اصلاحاتو او انتظامي اقداماتو له لارې د سغدریزۍ د ختمولو لپاره ژمن دي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالی کار نه دی، خو دا ده چې سیاسي ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وکړه.
ملٹری کورٹس کا قیام
د پوځي عدالتونو رامنځته کول یو خیالور سیستم نه دی. موږ ته افسوس دی چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ټولو ګوندونو د مجبورۍ له کبله د حالاتو نارملولو لپاره دغه ډول پریکړه وکړه، خو پر پوځي عدالتونو د ټولو سیاسي ګوندونو یو خپل کېدل یو ستونزمن کار و.
له سراج الحق سره د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک او د بلوچستان د نېشنل پارټي مشر سینیټر حاصل بزنجو هم سکول ته ورغلی وو. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې پر سکول د برید د غندنې تر څنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی دی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي مشر شهاوالدین خټک وویل تر پېښور برید وروسته باید هیڅ کس بې طرفه نه وي.
د دسمبر د 14 نیټې د پیښې وروستو د پېښور د هر وګړي د اواز پکار دی چې یو تن به هم په دې کې غیر جانبدار نه وي، یا به یو تن زموږ سره او د دې شهید شوي ماشومانو سره د امن او دوستۍ، ورورولۍ او تعلیم سره ودرېږي، او یا به یو تن د ظلم، جبر، ترهګرۍ او چاودنو سره ودرېږي.
غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې فعالانو پر پوځ او استخباراتي ادارو انتقاد وکړ چې د هغوی د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ناامني او سختدریزي زیاته شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی ته د شپږو میاشتو وخت ورکړی چې د هغه صندوق چارې دي وروسپاري چې د افغان پولیسو تنخواګانې ترې ورکول کېږي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي بیګا مشال راډیو ته ویل دا اقدام د ولسمشر د هغو اصلاحاتو د پروګرام برخه ده چې د لندن په غونډه کې یې له نړیوال ټولنې سره د عملي کېدو ژمنه کړې وه. دا مهال دغه 500 میلیونه ډالري صندوق چارې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی پر مخ وړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د هند په بهر کې په 2004 زیږیز کال کې د راغلي سونامې په پیښه کې د وژل شویو په یاد غونډې روانې دي. د 2004 زیږیز کال د ډسمبر پر 26 په هغې بحري زلزلې او بیا سونامۍ کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي ول. د سونامۍ څپو د انډونیشیا، سریلانکا، هند، تایلند او ځینو نورو هیوادونو ساحلي ټولنې لاهو کړې وې. د انډونیشیا اچي ولایت چې د زلزلې مرکز ته نږدې و له تر ټولو زیاتې تباهۍ سره مخامخ شوی و. هلته لږ تر لږه 1,08,000 کسان وژل شوي ول. نن د هغه ولایت په مرکز بندرچی کې زرګونه خلک جامع جمعه ته ورغلي ول او هلته یې د وژل شویو لپاره دعاګانې وکړې. هغه ناورین د انډونیشیا او اچې ترمنځ د لسیزو اوږده بیلتون پالې شخړه پای ته ورسوله او یاغیانو او جاکارتې واکمنو له یو بل سره د سولې تړون وکړ. د دې پیښې له کبله د هند په بهر کې د څونامۍ خبرداری نظام هم جوړ کړل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ناټو غړیتوب لپاره د اوکراین هلې ځلې اروپا ته خطر پیښوي. تېره ورځ پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال لاوروف وویل له ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو د هڅو فکر خطرناک دی. دا کار یوازې د اوکراین لپاره له دې کبله خطرناک نه دی چې پر دې موضوع اتفاق نشته، بلکې دا د اروپا امنیت لپاره هم خطرناک دی. د ویل غرب له ناټو سره د کیف یوځای کېدو د ارزه د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې او ټکر د زیاتولو لپاره د یوې لار په توګه کاروي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ خبرداری ورکړ چې د ختیځ لوري ته د ناټو غځېدل به روسیه دې ته اړ کړي چې په غبرګون کې مناسب اقدام وکړي. د سې شنبې یا نهې پر ورځ د اوکراین پارلمان د هیواد د بېطرفه حالت ختمولو په حق کې رایه ورکړي او د ناټو غړیتوب لپاره لار برابره کړه. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بیلتون پالي د هغو زندانیانو پر تبادلې یو تړون ته رسیدلی چې دواړو خواوو ساتلې دي. د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین حکومت تی ځواکونو او د ختیځ اوکراین یاغیانو ترمنځ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوربند لپاره خبرې وشوې. په خبرو کې د اوکراین، روسیې او بیلتون پالو د استازو ترڅنګ نړیوالو څارونکو هم برخه واخیسته. د اوکراین د استخباراتي ادارې مشاور تېره ورځ وویل په هغو خبرو کې یوازې د 150 اوکراینیو سرتیرو او 225 یاغي وسلوالو بندیانو پر تبادله سلاول شوه. په دنیتسک او لوګانسک کې د یاغیانو دوه مشرانو هم د دې خبر پخلی کړی دی. د خبرونو پای تاسې مشال رادیو ته غواږی یاست. د پاکستان پوځ مشر پر امنیتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي پلان عملي کولو اقدامات دې وکړي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه د مجبورۍ له کبله وشوه.
ملٹری کورٹس کا قیام یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے.
د پېښور پر سکول د برید پاړه په پېښور کې د قومي جرګې ګډونوالو پر امنیتي ادارو انتقاد کړی. عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي په قبایلي سیمو کې نامنی ختمولو لپاره د اصلاحاتو راوستو اړتیا ده. د پاکستان حکومت د فلمونو د څار لپاره په اسلام آباد کې د سنسر بورډ فعالولو پریکړه کړې.
دا غوډیره خبره ده چې د سنسر بورډ د جوړولو مخکې حکومت له بدی توجه ورکول پکاوي چې د فلم انډستری لپاره څوکي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پاکستان کې فاصلاتي نظام موضوع څېړلې. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان پوځ مشر پر امنیتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی پلان دې په سمدستي توګه عملي کړي. ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د پوځي مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې پینډه کې د زیارت پورز د اعلی پای غونډه وشوه. د پوځ د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی بیان تر مخه پوځي مشر د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا د ترهګرۍ ختمون لپاره پورته کړی شوی اقداماتو جاج واغستو او وی ویل چې په کامی اکشن پلان دی زر تر زره او مؤثر انداز کې عمل درآمد لپاره ګامونه پورته کړی شي. خبرپاڼه زیاتوي پوځي مشر د ترهګرۍ ختمون لپاره د ملکی سیاسي مشروالۍ اعظم استایلو او دغه لړکی شوی اصلاحات او انتظامی اقدامات یې د تسلی وړ وګرځول. د ده په خبره د کام په مرسته او بروسه به ډیر زر د ترهګرې ناسور ختم کړی شي. د یادونې ده چې د کامی اکشن پلان یا تګلارې منظوري د پېښور پېښې وروستو د وزیر اعظم په مشرۍ کې اسلام آباد کې شوی پارلیماني غونډه کې ورکړې شوې ده چې پکې د سیاسي جماعتونو د غړو سره سره د پوځ، استخباراتي ادارو او نورو متعلقه ادارو مشرانو او نمایندګانو ګډون کړی و. ریاض موساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالی کار نه دی، خو دا ده چې سیاسي ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. د خبره نوموړي تیر ماسپښین په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبري اعلان ته وکړه. له سراج الحق سره د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک او د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر سینیټر حاصل بیزنجو هم سکول ته ورغلی وو. غلام غوث د درې واړو سیاسي مشرانو د پېښور سفر حال راکوي.
تیر ماسپښین په آرمی پبلک سکول کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د موجوده ناسم حالاتو په وجه ډېر د مجبورۍ په حالت کې د پوځي عدالتونو فیصله وکړه.
ملٹری کورٹس کا قیام یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے اور
د پوزیا د لتون را منسته کول یو خیالور سسٹم نه ده. مخت افسوس ته چې د پاکستان اوسنۍ حالات ته په کتو ټول ګوندونو د مجبورۍ لکبله د حالاتو نارملولو لپاره دغه ډول پریکړه وکړه، خو پر پوزیا د لتون د ټول سیاسي ګوندونو یو خپل کېدل یو ستونزمن کار و.
سینیټر رحمان ملک له خبري اعلانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پوزی عدالتونو کې به یوازې د نیول شوی سخدریزه خطرناک وسلوالو د تقدیر فیصله کولی شي. دا فیصله شوې ده چې کوم ډیر زیات سخدریزه وسلوال دي چې د پوز سرلخکر راحیل شریف ورته د جیټ بلیک ترګرو نوم ورکړی دی. هغه ترګر چې کوم د داسې لوړې پایې جرمونه کوي یا کوم چې ځانمرګي بریدونه ترتیبوي، نو په دې پوزی عدالتونو کې به د دوی په ضد کاروایی کولی شي او یو پوزی افسر به د داسې یو عدالت مشري کوي او دې کې به هیڅ یو کار د قانون او آئین خلاف نه کیږي. سینیټر حاصل بیزنجو وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه فیصله کړې ده چې د هر ډول ترهګرو په ضد به جنگ کیږي او په هیڅ یو ترهګر به رحم نه کیږي.
چاہے وہ جس قسم کے دہشتگرد ہیں
یا ټولو ترهګرو په ضد به جنگیږي، که طالبان دي او که لشکر، خو چې په کوم یو نوم ترهګری کولی شي داوی په ضد به کاروایی کیږي. زما به حکومت تفاش وي چې د دې ماشومانو تر وژنې وروسته مونږ ته په چا رحم نه دي کول پکار. مونږ ته د هر رقم ترهګرو سره جنگیدل پکار دي.
هر قسم کے دہشتگرد سے لڑنا ہے.
درې واړه سیاسي مشرانو په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پر سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندې وایي حکومت دې د هرې تعلیمي ادارې امنیت ټینګ کړي. د یو زده کوونکي مور وایي غم یې نه کمیږي خو نورې میندې باید داسې ورځ ونه ویني. د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان له دغو میندو او خویندو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی.
پېښور کې د آرمی پبلک سکول او کالج د خونړۍ پېښې نه پس که چېرته په حکومتي کچه ترهګرۍ مخنیوي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي، نو هلته د آرمی پبلک سکول او کالج د وژل شوو او ژوبل شوو ماشومانو میندې او خویندې وایي چې د دې پېښې نه پس د هر سکول او کالج سیکیورټي دې سخته کړې شي. د آرمی پبلک سکول او کالج د اتم کلاس وژل شوي د باکر علي خان مور وایي چې د خپل خوږ بچي تلو سره د شپې او ورځې آرام یې پاتې دی. د باکر علي خان مور مشال ریډیو ته وویل تکلیف یې نه کمیږي خو خدای صبر ورکون کې دی. د دې په وینا باید چې حکومت رهګری ختم کړي او د سکولونو سکیورټي دی سیوا کړی شي.
ظالمانو څه کوم دې مونږ شهزادګان بیل کړلې. ظالمان دا یې چې یره پاکستان کې ترقی نه وي، د ها نه وي، جهلیت راشي، نو به زه به دا وایم او خدای دې ظالم ته بس څه به ورته وایو. نو مونږ خو شهزادګان خپل لیرې کړلو، بس خدای دې نورو بچي وساتي د سیالات نه. په کار سرکار دا دی چې د نورو سکولونو داسې انتظامات وکړي چې هغه پکې نور ماشومان ورکې محفوظ وي او نورې میندې مونه مونه ونه ژړي په خپلو ماشومانو باندې.
د باکر علی خان خور ماریا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل داسې اقدامات دي اوچت کړی شي چې نور ماشومانو سره داسې قسمه پېښه ونه شي کومه چې د آرمی پبلک سکول او کالج ماشومانو او کورونو سره یې وشوه. دا وایي
کم ظلم چې شوی دی دا ناقابل برداشت دی اور ایجوکیشن گین کولو پر راکی رکاوٹ جوړولو کوشش کړی دی او مو اندا وش دی چې گورنمنٹ دا سٹیپس واکلی چې مخکې سٹوڈنٹ سره داسې نه کیږي اور خلک ایجوکیشن ایزیلی گین کولی شي. مونږ ورور انتہائی انٹیلیجنٹ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہو اور اگر ڈاکٹر جوړېدلو وش مو امدا سے چې کوم نور سٹوڈنٹس دی هغه هم د عزت بشیز وی چې هغه خپل ملک ته پارستنه سوکي نو همدغه دی چې ایجوکیشن نه دی ودریدل پکاره.
د آرمی پبلک سکول او کالج د دولسم ټولګي یو زده کوونکی قاسم خان مور وایي چې د شپاړسم دسمبر ورځ په دې ډېره سخته تیره شوې ده. د دې په وینا چې د زوی علاج یې روان دی. د قاسم خان مور هم دا غوښتنه کوي چې د سکولونو حفاظتي انتظامات دې سخت کړی شي چې نورې میندې د تکلیف او غم نه بچ شي. دا وایي
دستګردان چرته نه راغلی دي او دماغ مو چکار کوي خوري په جړا ستړي شو خو شکر دي چې الله مو بچای روغ پاتې کړی دی. د نورو مایندو دپاره په دا ویل غواړو چې نورو مایندو ته د الله زړه صبر ورکړي او
آرمی پبلک سکول او کالج ته نن سبا د زده کوونکو نه علاوه عام خلک هم سي چرته چې هغوی خپل پیغامونه لیکي او په حمله کې وژل شوي ماشومان او عمله یادوي.
د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم یوه غونډه وکړه. دوی د روانې میاشتې پر شپاړسمه په پېښور کې پر سکول د برید غندنه وکړه او دا یې د امریکا د سپټمبر یولسمې د بریدونو په څیر حمله وبلله. د پېښور قومي جرګې په غونډه کې پر امنیتي ادارو او پوځ انتقاد وشو چې ولې د سکول د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل. غلام غوث د غونډې حال راکوي.
په پېښور پریس کلب کې د قومي جرګې ته د وینا پر مهال د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر شهاب خټک اډوکیټ وویل چې د دسمبر د شپاړسمې د دې پېښې وروسته به اوس څوک هم غیر جانبدار نه وي، یا به څوک د ترهګرو سره وي او یا به د امن خوښو سره. د دسمبر د شپاړسمې نیټې د پېښې وروسته د پېښور د هر وګړي د اواز پکار دی چې یو تن به هم په دې کې غیر جانبدار نوی، یا به یو تن زمون سره او د دې شهید شوی ماشومانو سره د امن او دوستۍ رورولۍ او تعلیم سره ودرېږي، او یا به یو تن د ظلم جبر ترګرۍ او چاودنو سره ودرېږي،
او یا پر وو بربریت ظلم جبر دہشت اور دھماکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا.
عصمت شاجیان بیوی د قومی جرگے پنوم دے غنڈے تا پخپل وینا کی صدا ڈول وینا اکڑا.
نیک محمد سوکو، بیت اللہ سوکو، حکیم اللہ سوکو، او دا اسی چے خلاف تی دا سوکتو. دا فوج نوی ڈیتھ سکواڈ جوڑائی او زاڑا مرکتے او سو پورے چے لیفٹ یونٹی دا روشن فکر خلق یونٹی نوی جوڑا شوی
د اشنغر نه د قومي جرګې ته راغلی د پښتونخوا ولسی تحریک نجیب خان په خپل وینا کې وویل
د پښتونونو بے پیسو سپیان ساسکړي دي، در پاکستان مټی دي، کشمیر لیسو، لال قلا لیسو، چچنیا لیسو، کچن لیسو، کابل لیسو، دا د دوی کار دی، دا د دوی روزګار دی، دلته جنگ دہشتگردی د سند شکل اخستے دی ونن زرا اربع ڈالر روپے پدې زمنګ په سرونو راوړي.
سید انمشا بیبی په خپل وینا کې وویل چې نور د ولس سره په ترګرۍ د غلي پاتې کېدلو گنجائش نشته.
دا خلک به مو په پټه کورونو ته را ننوځي او وژنې به مو، تر دې زیات به مو وژني. خدای تش پیل دی، هغوی راته ماشومانو وژل. تاسو ټول چې یریږئ نه روځئ، ای ورې خو ځان ترې تېروئ، له دې هیڅ نه جوړیږي.
د قومي جرګې په نوم په دې غونډه کې په امنیتي ادارو هم نیوکې وشوې چې ولې په وخت په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د یرغل مخه ونه نیوله. دا یادونه ورده چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لخوا د دې پېښې د غندنې لړۍ لا هم دوام لري، او په بیلابیلو غونډو کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد تیر شوې پالیسۍ د سختو نیوکو لاندې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ډیور رادیو خبرتیا مو اوریدو د مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ سپښ پک 22 کیلو هرتز اوري په مشال رادیو ټکی کام هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د پېښور پر خونځي برید هم د تیر کال د پېښور پر کلیسا د برید په څیر دردونکی و. دا خبره نو موړی تیر ورځ په کوټه کې د عیسویانو د اختر یعنی کریسمس د لمانځلو پر مهال په یوه کلیسا کې وکړه. نوموړی د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې د بلوچستان په درې ورځني سفر لومړی کوټې او بیا زیارت ته ورغلی دی. خدای نور ناصر د ممنون حسین د سفر او ویناګانو حال راکوي.
ولسمشر ممنون حسین چې د بلوچستان په درې ورځنۍ دوره د چهارشنبه په ورځ کوټې ته راغلی، د پنجشنبه په ورځ یې د کوټې په یوې کلیسا کې له عیسوي لږکیو سره د دوی په کریسمس کې ګډون وکړ. ممنون حسین د کوټې په هولي روزي نومې کلیسا کې په وینا کې وویل د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هغومره دردونکی و څومره چې په 2014 کال کې د دغه ښار پر یوې کلیسا برید و. د پاکستان ولسمشر زیاته کړه د پېښور پر سکول د برید په څیر د ظلم او جبر بیلګه د دنیا په تاریخ کې نشي تر سترګو کېدای.
دهشتګردی کا یہ بہیمانہ واقعہ کتنا ہی
د ترهګری دا د ظلم پیشه هم هغه مره له هیبت ډکه او دردون کده څومره چې د پېښور په کلیسا کې چاودنه و، په کوم کې چې بیگونه ایسوی ورونه وجل سو، او هم داسې د کوټ راجا کشن پیشه هم یو دردون کې پیشه ده چیرې چې یو مظلوم خاوند او میرمن په نجرم د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړل سو. ممنون حسین وویل په پاکستان کې د ترهګری قربانیان که هر څوک وي او له هر مذهب سره تعلق وي، هغه یوازې او یوازې پاکستانیان دي او د درد او غم یې هیڅ فرق نشته. ولسمشر په دې کلیسا کې په خپل وینا کې زیاته کړه ترهګر هیڅ یو مذهب نه لري او یوازې د کرکې وړ دی. د پاکستان ولسمشر تر دې کلیسا ورسته د بلوچستان زیارت سیمې ته لاړ او هلته یې د دغه هیواد د موسس محمد علي جناح د هغه استوګنځای افتتاح وکړه چې یو کال وړاندې وسلوالو په بمونو الوزولی و. د دې استوګنځای تر افتتاح ورسته د سیمې مخورو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په خبرو کې ممنون حسین وویل زیارت د پاکستانیانو لپاره د قدر وړ ځای دی او د پاکستان پرمختګ او خوشحالي د دغه صوبې د وګړو له پرمختګ او خوشحالي سره تړلی دی. د ولسمشر په خبره هم دې ته په پام سره حسینی حکومت د دغه صوبې د وګړو د ښه سباون لپاره په زړه پورې ګامونه پورته کړی دی.
موجوده حکومت نه معیشت کی بحالی کے
روان حکومت د معیشت د شکیدو لپاره شګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهمه پروژه د اقتصادي راهداري جوړول دي چې د سړک او اورګاډي د پټړي لاره به کاشغر لا گوادر سره نشلوي او د دې ل بشپړ کېدو سره به نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو خطې په معیشت کې انقلابی بدلون راسي،
تبدیلی رونما هو جايږي.
د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په خبره بلوچستان دغه پروژې تر ټولو مهم مرکز دی چې لکبل به نه یوازې د گوادر بندر فعال سي بلکې په گوادر کې به نړیوال هوایی ډګر هم جوړ سي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پارلمان کې د استازو ګوندونو تر غونډې وروسته د بیکور کړل شویو کډوالو خپلو کلیو ته په زغرده د ستنېدو او بیا آبادۍ ژمنه کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره هم کړې. پوښتنه دا ده چې دا اصلاحات څه ډول کېدای شي او څومره ممکن دي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال ګولایاز د عوامي نشنل ګوند له یوه مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په پیل کې تر پوښتلې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د څه ډول اصلاحاتو خبره کوي.
زم د قبایلی سیمه چې دی د دې ولس د بنیادی حقوقو نه محروم دي. دوی یو قسم تر تاسو ګورئ دلته د ریاست چې کوم درې ادارې دي، یعنی مقننه، انتظامیه او عدلیه. په دې درې ادارو کې په قبایلی سیمو کې یوازې یوه اداره موجوده ده چې هغه انتظامیه ده. هلته عدلیه نشته چې کوم پښ په نوم عدالتونه دي، هغه حقیقت کې پولیټیکلي افسران دي او ځان ته عدالت نوم به کړی دی. عمدغه رنګه هلته کې مقننه هم نشته ځکه چې دفاع ته نمایندګان دي په اسمبلیو کې، نو هغوی فاتا دپاره قانون سازی نشي کولی. قانون سازی اختیار حقیقت کې پارلیمنٹ سره شته ده. فاتا د پاکلا دا صدر شریف پاکستان آداب آئین دے آرٹیکل
حکومت
سره سدسی پلان یا تګلارا یا داسې سټریټیجی اشتا چې په روان روزو کې دا اصلاحات عملی کړي.
اصل کې د دې اصلاحاتو په لاره کې ټول لوی خنډ چې اوس پر پاتې شوی دی هغه د بیوروکراسي د افسر شاهي چې کوم په فاټا باندې حکومت کوي. چونکی فاټا یو قسم ته د افسرانو لپاره یو چراګه پاتې شوی دی چې دوی په کې داسې خلکو باندې حکومت کوي چې هغوی خاریان یا وګړي یا د ملک چې کوم حق لرونکي خاریان نه دي بلکې رعیت دی چې دوی په پاتشي کوي. ټول لوی خنډ چې دی هغه بیوروکراسي ده. په دې نږدې موده کې بیا څو کالو قدم شوي چې چلته کې هلته کې فوج دی په لویه تعداد کې چې دهشتګردۍ سره مقابله کوي. نو هغوی هم دا به وایي چې دا اصلاحات وخت ځکه نه دی سیکورټي یا د امنیت حالات سم نه دی. خو زما په خیال کې دا اصلاحات د امنیت لپاره هم ضروري دي. امنیت به مال راشي چلته کې داسې اصلاحات شي مثلا دا مقامي حکومتونه باید هلته کې منتخب جوړ شي ځکه چې دا روایتي نظام چې دی هغه ته ډېر نقصان رسېدلی دی تنازع په وجه چې کوم هلته کې دهشتګردۍ په صورت کې موجوده ده. نو هلته کې نوي رهبري یا نوی زحمت یا نوی مشرتابه لپاره لازمه ده چې هلته کې
خټک صاحب د کډوالو ستنیدو خبرې اترې هم کیږي. لکبالی سیمونه په لکونو خلک د کډوالې ژوند کوي. د دې دوه بیرته د ستنیدو لپاره څه ډول پلان دی د حکومت سره او تاسو څه تجویز کوئ؟
ټول هغه خبره د کډوال دی از بي ځای شوی خلک چې کورونه پرېږدي دا د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې بنیادی ټکی چې دی هغه د دې خلکو په عزت په آبرو په درناوي خپل کورونو ته ستنېدل او د دې کورونو رهوال جوړېدل دي. حکومت خو لوس کړی دی خو موږ به انشاءالله ورپسې یو او هغه وخت پورې به حکومت ترینونه تر څو پوه شي دا بې ځای شوي بې کوره شوي خلک چې دي چې واپس خپلو کورونو ته په عزت او په آبرو او په لار نه یو بحال شوي نه وي او دوی تاوانونه چې دي حکومت پوره کړي دي.
دا شل گوند له یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره مت ګلایز مرکه اوریده. د کورمې د تیندو سیمې اوسیدونکو وایي له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نجونو په ښوونځي کې امنیتي سرتیري پراته دي چې له کبله د دوی نجونې له تعلیمه بې برخې پاتې شوې دي. د تیندو اوسیدونکو وایي په ټوله سیمه کې د نجونو یو سکول دی. چارواکي وایي هڅه کوي چې د سکول ودانۍ له ځواکونو خالي کړي او د نجونو د تعلیم سلسله بیا پیل کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
مکرم ایجنسی کی د تندو ځای خلک وای چې بسمه کې د دوی ماشومان جنکې د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي. د دوی په خبره بسمه کې د جنکو یو سرکاري سکول دی خو په هغه کې امنیتی ځواکونه هستوګن دي. امیر حمزه په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې کله نه امنیتی ځواکونه سرکاري سکول ته راغلي دي نو د هغه رهسې په سکول کې ماشومان جنکو ته سبقونه نه خوده لکېږي.
دا تندو کوم ګلز سکول دی خو مخ کې میډلو خو اوس د یو څه وخت د هاي درجه ورکړی شوی دی. خو مین مسله دا 2008 ناغه کې ایف سی والا فورسز کوم دیغه اوسیږي سکول کوم ایکټیویټیز وی ایجوکیشن هغه ور کنه کی کوم جلکیو نه غوی مسلسل کیریئر سدی خرابیږي او خراب شو اسیم مخالف جلکیو نه غته توجه نه ور کوي او د سره نور کوم دی کوم جلکیو نه سکول ته تله هغه اوس نشیتل بد قسمت نه.
په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن د شروع کې دورسته امنیتی ځواکونه د جنکو د غسکول ته راغلي دي چې د خلکو په خبره لا هم پکې ستوګن دي. د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان مشال لډو ته وای چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې په سیمه کې یوازنی سرکاري سکول د ځواکونو د ستوګنې له کبله د 50 کلونو بند پروت دی.
حالات ډېر زیات کریټیکل وو نو هغه هم مطلب دا دی سیزن ته نوې بلډینګ هغه ځکه نه شو جوړولی چونکې سکول کې غریبان پراته وو هغه مطلب د علاقې هغه کول ډیفینس کول حفاظتي کول خو چونکې حالات اوس څه حد پورې نارمل شوی دي نو دا داسې د مباشي تعلیم نه محرومیږي نو په کار د سکول متخالی کی.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي مجید ګل مشال لډیو ته وایي چې په سیمه کې حالات ډیر خراب وو چې د دې له امله د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې هم متاثره شوې. ده وویل چې زموږ هڅې روانې دي چې ځواکونه وباسو او په سکول کې یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. دتندو سیمی خلق وای چې حکومت د ناهله په وجه دوی ماشومانو مستقبل د تباهه په لور روان دی. دوی غوښتنه کوي چې سکول دې د ځواکونو نه خالی کړي او زر تر زره دې پکې سبقونه شروع کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,380 کیلو هرتز اوریدل شي.
او اوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د پاکستان پوز مشر پر پوز او استخباراتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د منظور کړل شوي پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناک ګامونه واخلي. د پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحید شریف دا خبره 13 ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې غونډې مشرۍ پر مهال وکړه. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالي کار نه دی، خو دا چې سیاسي ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه. دا خبره نوموړي 13 ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وکړه. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو 13 ورځ په پېښور کې پر سکول د برید غندنې ترڅنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی ته د شپږو میاشتو وخت ورکړی چې د هغه صندوق چارې دې ور وسپاري چې د افغان پولیسو تنخواګانې ترې ورکول کیږي. په ننګرهار ولایت کې د ناټو د بی پیلوټه الوتکې په برید کې درې وسلوال وژل شوي. د ولایت امنیه قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل ډرون برید 13 ورځ په لالپوري ولسوالۍ کې شوی. وسلوال طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په بهر کې په 2004 زیږیز کال کې دراغلي سونامۍ په پیښه کې د وژل شویو په یاد غونډې روانې دي. د هغه کال د ډسمبر پر 16 په هغه بهري زلزلې او بیا سونامۍ کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا وویل د ناټو غړیتوب لپاره د اوکراین هلې ځلې اروپا ته خطر پېښوي. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون پالي د هغو زندانیانو پر تبادلې یو تړون ته رسېدلي چې دواړو خواوو ساتلي دي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو مهمې برخې راخیستې دي.
نن جنگ روس پاڼې خپلې ادارې د ترخګرۍ د ختمولو لپاره د حکومت په هلو ځلو لیکلې او وایي چې د پېښور پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترخګرۍ د ختمون کلکه اراده کړې ده او دې لړکې له څو ورځو راهیسې د لاپای غونډې روانې دي. او په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان دا وخت د غیر معمولي صورتحال سره مخ دی او د دې لپاره به غیر معمولي اقدامات هم کول وي، نو هله به ممکن شي چې ترخګرۍ له دې خاورې ختمه شي. ادارې زیاتوي چې دا د اګوی چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره به د ځینی آئینی ترامیمو او قانون سازی ضرورت وي، نو داسې صورت کې باید چې زر تر زر اقدامات وکړي شي، ځکه چې ځینې وخت که د پارلیمان لخوا نه وي نو د ولسي ټولنو لخوا په دې اقداماتو اعتراضات مخې ته راتلی شي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې حکومت او عسکري مشروالۍ کومه فیصله کړي نو حکومت له به ډېر په احتیاط سره ګام پورته کول وي او دې لړکې د ولس تحفظ باور کولو لپاره هم حکومت او پوځ له اقدامات کول ضروري دي. ادارې اخیر کې د ترهګرو د ختمون په حق لوي چې ضروری ده د لړکی یوازې پوځي اقدامات و نه کارول شي، پکار دي چې اولسي اړخم په نظر کې وساتل شي او په دې سلسله کې به حکمرانانو لدا ثابتول وي چې هغوی هم د ولست نه مختلف نه دي. همدارس د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې د مدرسو د رجستریشن په حواله لیک کړی دی او وایي چې دې کې دومره بده خبره نشته چې په هغه اعتراض وکړي شي، ځکه چې د رجستریشن سره به د مدرسو ډېری خبرې ښکارا واضح شي او دا حقیقت دی چې د مدرسو او دیک د زده کوونکو لوی شمیره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ده. ادارې مخکې وایي چې مدرسې د دین کار کوي او دا د جماعت ابتدایي شکل دی کوم چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې هم قائمې وي. نو چې کوم مدرسو کې د دین کار کیږي په هغې د حکومت په ګډون د هیچا اعتراض نشته. البته ځینې داسې خلک شته چې د مدرسو په نوم او د دین د خدمت په نوم خپل ناوړه عزایم ترسره کوي. ادریه اخیر کې وایي که د هرې مدرسې مشر د خپل استادانو او زده کوونکو فهرست او کار زیار د متعلقه تانې ایس ایچ او یا پولیټیکلی کې جمع کړي نو د دې سره به ډېر شکونه ختم شي. بیا د هغې تصدیق او په هغې نظر ساتل د حکومت کار دی او تر څو چې د پیسو خبره ده نو هغه هم د مدرسو د حساب کتاب خرچ او آمدن د رجسټر نه په اسانه ترلاسه کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د پوځ پر کردار په خپل لیکنه کې ویلي چې که څه هم د ترهګرۍ ختمولو لپاره د پوځ رول مهم دی خو د پوځي عدالتي نظام جوړول او پوځ ته پراخ واک ورکول ښه نتیجې نشي لرلی. رویټرز خبري اژانس افغانستان ته د بهرنیو مرستو په اړه په لیکنه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اربونه ډالر لګول شوي خو پر ځنو ولسی پروژو په ناسمه توګه پیسې هم خرڅې شوي دي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ډان رس پڼه لیکي چې د پاکستان پوځ ممکنه پراخه کردار به پر امنیتي پالیسي زیات پوځي اثر او خرابې نتیجې مخې ته راولي. رس پڼه د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې غوښتنې حواله ورکوي چې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دي نه یوازې په دغو صوبو کې لاول نه ځای پر ځای شوي پوځي اهلکار پر امنیتي ډیوټي وساتل شي بلکې هغو ته د آئین د 215 مادې لاندې د پوځي کاروایي اختیار هم ورکړل شي. رسپانه پوځي عدالتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د نورو عدالتونو په نسبت یې د شواهدو معیارونه جدا وي، تورن شوو ته کم حفاظت ورکړل کیږي او فیصلو کې یې د ناانصافي امکان هم زیات وي. رسپانه د لادرکه کسانو په حق لیکي چې په دغه هیواد کې د دوی په معامله کې هم دغه لیدل کیږي چې که پوځ یو تن وسلوال یا ترهګر ګڼي نو ثابتول یې ضروري نه وي. رسپانه پوښتنه راپورته کولو سره وایي چې په دې اساس غیر پوځي عدالتي نظام له لاسه ورکول چې ګواکې ایبونه پکې موجود دي آیا د عقل خبره ده که څنګه؟ رسپانه لیکي آیا داسې به زیات ښه نه وي چې قانون په پام کې ساتلو سره د داسې ګامونو یو فهرست جوړ کړل شي چې په جمهوري بنیادونو د مجرمانو سمه معامله او عدالتي کاروایی باوري کړي. رسپانه په خبره په داسې معاملو کې د مصلحت پر ځای سم کار کول ګران وي خو پکار ده چې پاکستان د خپل دښمن سره د جګړې په لړ کې جمهوري قدرونه له پامه ونه غورځوي. بلخ رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د نوو سړکونو ځینې برخې د استعمال لپاره خطرناک دي. د بجلی د پیداوار نظام سم نه دی او هوایي ځواک ته د ترانسپورټ لپاره ورکړل شوي 14 الوتکې هم ناکاره دي. اجنسی کې په کال 2001 کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته د افغانستان اقتصاد زیاتره په نړیوال امداد انحصار کوي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې امریکا په بلیونونو ډالرې لګولې دي. اجنسی کې که څه هم ښار کې ترقی شوې ده او ماشومان سکولونو ته ورځي خو بیا هم داسې مثالونه دي چې د امداد د ناسم استعمال نښې ښایي. اجنسی کې په افغانستان کې تر 1 بلیون زیاتې ډالرې لګول شوي دي چې زیاتره برخه پکې د امریکا لخوا ده. د امداد په دریو کې دوه برخې د امنیتي ځواکونو په جوړولو لګېدلې ده چې د ولسی پروژو لپاره هم په بلیونونو ډالرې ځانګړې شوي دي. خو د تعمیراتو د څارنې یوه امریکایي اداره وایي د امداد ډېرې پیسې په پروژو په ناقص ډول خرچ شوي دي. اجانس په افغانستان کې د بیا ودانۍ د ځانګړي انسپکټر جنرال د خولې وایي چې شواهد ښایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د نړیوال امداد سره چې څه جوړ شوي دي دا یې د ساتلو او یا د جوړولو لپاره افغانستان مالي، تکنیکي او انتظامی صلاحیت ډېر نه لري. د رویټرز په خبره افغانستان غواړي چې په داخلي توګه د 2014 کال بجټ تر 1.5% سیوا کړي نو ځکه د ستمبر تنخواګانې ورکولو لپاره له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه په بیړني ډول د امداد غوښتنه وکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ په کابل کې د امریکا د کانګرس له غړي جان مکین سره ولیدل. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی او مکین د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی له کابل معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سنا جرګې له جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکن سره په دوه اړخیزو همکاریو او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له ښاغلي مکن سره په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دغه هیواد د پوځ د قربانیو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دواړه لوریو د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه او همدارس له افغانستان او بشري حقونو څخه د امریکا په ملاتړ هم سوکړه. کغلی مکین په دې لیدنه کې افغانستان د امریکا د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ. سناتور مکین مخکې له دې چې له افغان ولسمشر سره وګوري له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. کغلی عبدالله په دې لیدنه کې جان مکین د افغانستان یو همکار وباله او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هم خپل همکاري نسپموي. دایوی خغلی مکین راتلونکو میاشت امریکا د سناجرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر په غاړه اخلي. دای با په خپل یاد رول سره هم کولای شي له افغان پوځیانو نه د ملاتړ او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو همکارۍ په برخه کې اغیزمن تمام شي. خغلی عبدالله جان مکین نه مننه وکړه چې روان کالي دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او هیله یې وښوده چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی مکین هم خوښي ښکاره کړ چې د واک له سولې انتقال وروسته له افغان مشرانو سره ګوري. د ویل ډیر څه تغیر شوی خو لا هم ځینې ننګونې شته چې باید هواري شي. د وی زړی خوښم چې بیا کابل ته راغلم او تر څنګ یې له دې هم خوشاله یم چې له خپلې پخوانی ملګري سره خبرې کوم. دا خبرې د امریکا د حمایت او مرستو په سر دي تر څو له افغانستان سره د امریکا د پوځي اقتصادي او هرې بلې برخې په همکارۍ سره دا هیواد یو روښانه راتلونکی ولري. خو لا هم په مخ کې ډېرې جدي ننګونې شته دي. اته اویا کلن جان مکین چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا په 2008 میلادي کال کې د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید وو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړی دی. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلي مکین له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي چې نه غواړي افغانستان په دویم عراق بدل شي. د ویلي چې له افغان پوځ نه باید د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د تیرو کلونو قربانۍ بې ځایه ولاړې نه شي. د بلې خوا کارپوهان وایي بهرني چارواکي په داسې حال کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي پیښې تر سترګو کیږي او افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د امنیت د راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د فلمونو د څار لپاره یو ځل بیا په اسلام آباد کې سنسر بورډ فعالوي. حکومت وایي دا اداره له څو کلونو راهیسې غیر فعاله وه. دا چې د فلمونو هدایتکاران او وړاندې کوونکي د حکومت د دې پریکړې په اړه څه نظر لري د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د مرکزی سنسر بورډ یو وار بیا بحالولو لپاره دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي چې تر مخ به د راتلونکي کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې ودانۍ هم جوړوي او د غړو شمېره به د 1315 ته غځوي. بیان زیاتوي چې دې لړکی د صوبو د متعلقه ادارو نه تجویزونه هم غوښتې شوي دي او له تجویزونو راتلو وروسته به په فوري توګه په دې عمل درآمد کوي. د فلمونو ډایریکټران او پروډیوسران د حکومت په دې فیصله باندې سوای کړی چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د پروډیوسر مظفر خان نو پختل نو هغه اووی چې دا د حکومت ډیر د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې دوی وړاندې سو سو ځله له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د فلم سنسر بورډ سرټیفیکیټ ترلاسه کولو لپاره په کراچۍ کې سنسر بورډ ته ځي چې له کبله ورته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
مخکې اسلام آباد نه به سنسر شو یو ځای کې به مونږ فیس جمع کو نو به ټول پاکستان کې مطلب دا فلم نو میچ لا پیش کړی شو. اوس دا مسله دا کراچۍ والا وی چې دلته نه سنسر کوي پوسټا خیبر پختونخوا والا خو دې نه مخکې چې کوم حکومت او هغه ویلو چې موږ سنسر بورډ قیام کولی یو دغه هو ته پورې هغه مونږ شو او اسلام آباد هم داسې حل دی.
همدا شن کلچ مشال ریډیو د پښتو فلمونو د ډایریکټر قیصر سنوبر نه په دې اړه پختل نو هغه وی
چې ټول لږ دې دا خو دې کو فافي کوو ته او فاق سره طالب لږ فاق سره اسلام آباد دې زیاده بل پندرنو چې یو کې ډیسیډر خراب راډي خلک دې پریشان
خوشاله دی دغه خلکو په کاري کاري 50 او 30 نو خپل ګل دی وخت دی بوره حالت کې دی او په بل په کاري به دا اقدام چې کړی نو بل دی چې ډېر خدي کی راو کی
د غرنګ د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک اسف الله نه چې کله مشال ریډیو و پختل چې سنسر بورډ ستوایي او په دې اړه د حکومت فیصلې ته تاسو څنګه ګوري نو هغه وی چې دا د حکومت لخوا هغه اداره ده چې پکې د فلم نه هغه مواد یا برخې لری کوي چې له اخلاقو پریوتی وي یا د کتو وړ نه وي نو موري د حکومت د فیصلې په حق لا زیاته کړه
یو شی لکه جوړیږي نو هغه لپاره سنسر بورډ د کمی خبرې او بیا یو شی جوړیږي او سنسر بورډ په اسلام آباد کې وی لکه څنګه چې مخکې به داخله راتله او اسانتیا ورته دا ډېره ښه فیصله ده خو لکه د دې سنسر بورډ جوړونه مخکې حکومت له بدی توجه ورکول پکاوي چې او د فلم انډستری لپاره څه وکړي دا فلم انډستری بحال شي او دا فلمونه دوباره جوړیږي پکاردار چې فلم جوړیږي نو فلم سره د سنسر بورډ جوړ دي خاص کر دا سیډي والا نه دي دې ته چې لگا مشغول پکار دي لکه چې دې زموږ فلم انډستری ته ډېر نقصان رسولی دی
د ذکر د چې اسلام آباد کې مرکزی سنسر بورډ لسو کالو راسي غیر فعال دي او دا وخت یوازینې سنسر بورډ په کراچي کې دی چې د ټول پاکستان فلم جوړونکو خپل فلمونه هلته د سنسر یا کرکتنې لپاره وړي او د کرکې دوه پس سرټیفیکیټ ترلاسه کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړو خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
جمهوریت خبرونه خو به درته ورسته خبرو وس وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل پر روخانه مستقبل خبرونه کې نن موږ د فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنت لرننګ په اړه باندې درته معلومات درکو هغه کسان چې په رسمي خوندځي یا پونتونونو کې زده کړې نشي کولای هغه څنګه کولای شي چې په لورو یونیورسيټانو کې د تعلیمي موادو په لوستلو سره خپل تعلیم ترلاسه کړي دا سیډر کسان دي چې هغه کار هم کوي او هغه پیسې ګټي د خپل کورنۍ لپاره نو هغه هم تعلیم نشي ترلاسه کولای نو ډیسټنت لرننګ په اړه باندې درته پوره معلومات درکو په دې اړه باندې یوې ادارې په پیښور کې خپل حالې ځلې پیل کړې دي دغه روښانه مستقبل خبرونه کوربه منور شاه دی او دا خبرونه تاسو نن په تکراری بڼه اوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي کارپوهان وای په 20مه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستي دي هغه ورسته پاتې سیمه یا بے وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نو خبر اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې خای چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوې ده چې پکې پښتانه هم لوی ونډه لري دا ټولې وسیلې په بنیادی توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالېږي خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دینه لوی ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لریز دکړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوې ده په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوه چې شاهد خلیل یې مشر کوي نو موري د مشال ریډیو سره خبرو کوي ویل
زه خو د یو ایویشن انډستری نظام تعلق ده او زه په پیښور کې لوشن او د تما سبق ویلې او بیا دا غوښنه پز ده یو ایرلاین سره اټیچم نو اړینه پز چې موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه دې یاد کړم راځم نو ما به دا ملکونه کته
نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یار موږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو ورو نو ډېر شاته روان یو. نو موږ وایو چې یار داسې یو لکه اوس هم داسې ماسکو لکه موږ حالت جنچو د څه سره د جهالت سره او معاشي بد حالت سره او د دې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صف نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وای
موږ دا خبره خپلو کې دا زموږ سیستم پوهان دوستان دي هغې سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره پکار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم رولو چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسینه دیګرو خلکو ته وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي پیسو والا خلک دي نو هغې خو ته استفاده کولی شي خو زه دا ایجوکیشن د غره نه اخوا یا د یو هغه سیمې یا هغه علاقې ته زه ورسوم چېرته چې زه رسول غواړم د هغې اکسس نشته دی چې یو سړی ډېرې داسې وجوهات دي چې د کوره به هم نشي راوتی څوک به دا وجې ډېرې وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی نو دا هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې یوازې چې یو ښه برین یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. خپلو کښې مونږ وویلي چې راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره موږ یې ورورسو هغې موږ ته نشي رارسېدی نو موږ به یې ورته ورورسو. د هغې لپاره موږ د آی ټي ډپارټمنټ سره او د آی ټي په شمولیت سره موږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې موږ دلته د اتم نواله تر ایف ایس سي دا هغه لیول دی چې دې کښې د یو ماشوم یو پرسنالټي جوړېږي او هغه ټیک کېږي
مولینا مو پختلی چې په دې ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي.
تاسو نو تر ټولو کوم پورې څه کورس میټیریال دی د دې لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په وان خلک راوست او دا دې موږ ریکارډینګ کوو او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته داغه سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دي یو سب په څوک ورکوي موږ ولې فری ورکوو. نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده کم از کم زمونږ تسلي به مونږ کېږي چې موږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حقله نوموړي وویل
دا واقع چې ډېره خبره قابل غور ده او دې له موږ دا سولوشن وکړی دی چې کوم موږ که څوک ما ته په آی ټي لینک باندې رالو خو رالو که څوک ما آی ټي لینک باندې نه راځي نو موږ دا هغه پرنسپلانو ته او خلکو ته وایو چې خپل بچي موږ له راولېږي چې موږ ولا سی ډي ورکړو او هغه سی ډي سکیټ چې د کوم کوم کلاس کوم کوم سی ډي په کار دی هغه موږ ولا ورکړو هغه خپل دې ته یوسي کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو ده سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارو مرو دا به لري او یا به ورسره یو سی ډي پلیر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته یې واچوئ نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو موږ هسې هم ورکوو سی ډیز به ولا ورکوو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښې کولی شي. دې موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري.
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې
خو باج ټکی چې کم ټیکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې داغه هغه د مورانه جبا کې هغه ته داغه ایکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې دا ول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چې دا لکه مورانه جبا باندې هغه پیږي نو هغه ته ډیره اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکی واپس راځي او دې کې به بیا لوګ انګریزي ټرمینالوجي چې وي هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو دا ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي
تاسو د شاهد خلیل خبرې اورئ نوموړی پېښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی یاد اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې اخلو یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو په پیښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاصه شوې چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري د یادې ادارې د ټکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساينس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز نه زه په دې فیلډ کې یم د آی ټی په فیلډ کې پلس دې نه علاوه موږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو اصل مسله چې کوم موږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا کومه وا چې موږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمه ته په پیښور کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باډه کې یا په بوجستان کې مې بي داسې ټیچرز اویلیبل نه دي کوالټي ایجوکیشن اویلیبل نه دي البته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټي ایجوکیشن چې کوم په خبر ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وي په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چې افورډیبلټی نه وي هغه نشي ګولې
نموړی وايي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي
دا موږ غوښتي چې د 3 فیزز کې به یې انیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو ولا ته د لسم پورې د ماشومان چې کوم دی چې تاته فلحال کمپیوټر اکسسیبل دی او سپیسیفک تعلیمي د ماستر چې هغه کمپیوټر اپریټ کول شي او د کمپیوټر په تر باندې تعلیم حاصلول شي دا نه اغه ای ک ډیسک باندې ته ک سی ڈی باندې وی او ک په انټرنیټ ته تر باندې وی کنه اغه ټول سورسز باندې نو موږ کوم نه د لسم پورې کلاسونو د پاره د ایجوکیشن ورک او فری او دین الاو د موږ په سیکنډ فیس کې دي چې ک موږ 5th نو ول تر 8th پورې کوم د کلاسونو د پکې هم شامل وو او الټیمیټ موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو خو دا ټول زمونږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابوریشنز کیږي زمونږ به سره ایم او یوز کیږي دا خاصه د مختلف ادارې دي چې د سرکاري دي او کنیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وي
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې د ما په عملی ډول سمره کار کړی دی
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټرز ریکارډ کړی دي اور منی دی چیپٹر سیکن دی هغه موږ ریکارډ کړی دی او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا مخال موږ ته ټیکنیکل سیزن اس ریکوایرډ او هغه ان شاء الله موږ ته اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي دا
نو موړې وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوه دی دا راز ځنې سیمو کې جنکې سکولونو ته نشیتللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولې شي دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مرزي نو موړې وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو 100 میلیون روپیه ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو اغه موږ درې پارتنرز په کې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زموږ چې کوم د زیما شاهد سپ دی او د خپل اختیار دی موږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زموږ چې کوم دی هغه ته موږ ډونیټ کړی دي او اغه موږ چلو فل حل او ان شاء الله چې کله زموږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زموږ د خلې چې موږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وو یو کو ډونرز ورته وو یو هغه به ان شاء الله ډونیشنز باندې به چې څومره ډونیشنز کولی شي مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته د فلانکي فیس لپاره دومره فنډ پکار دي، نو انشاءالله هغه برته بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کړو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي، یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي.
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي که نه، په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سہولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی، هغې دي دا اورسي فرسټ. سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو، نو که هغې کې داسې څوک وي او هغې ولنټیر کولی شي داسې هغې وي چې دا فلانکي سبجیکټ کې زخیمه او زه دا ټیچ کولی شم، نو هغه پکې کولی شي راډي شي مونږ سره، مونږ به دا لیکچر ریکارډ کړو، هغه به مونږ آنلاین کړو، هغه به انشاءالله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کړو چې څه فیسلټی یا بوکو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ په خبر کې د ټکنیکی څانګې مشر دی. یاد اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وايي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے